درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شو. د سحر د لس بجو په خبرونه کې د پنځشنبه په ورځ عموما د موسیقي خبرونه خبريږي چې پکې ستاسو ټلیفوني پیغامونه او ستاسو د خوخي سندري راټول شي. خو مخکې لدی خبرونه خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان چارواکي په بدخشان کې بدرغه تصفیوي عملیات دوام وکړي سو چې د غولایت ټوله ولسوالۍ له طالبانو لوینه ول شوی. د افغانستان د 19 کلونو روبډلنن په سرلنکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلو بکې له بنگلاديش سره لوب کوي. او د سرلنکا کرکټ بورډ داسې خبرداري ترلاسه کړي چې ممکن دغه هیواد د کرکټ لوبډل له پاکستان څخه د خپل راتلونکي لیدنې پر مهال له بریدونو سره مخ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان ولایت کې به تصفیوي عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو چې د دې ولایت ټولې سیمې له طالبانو پاکې شوې نه وي. د دفاع وزارت ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوې تر اوسه پورې درې ولسوالۍ له طالبانو نیول شوې دي.
ولسوالیای کرانمنجان وردوج او یمگان مولا طالبانو نیولی. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو د شتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورکړي. د کلیدی او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دی.
خاغلی امان په بغلان او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره وکړه. دا نوموړي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف پر تخار کې یو شمیر ولسوالیو باندې بریدونه کړي، خو په دې پلان کې د په وینا پاتې راغلي. طالبانو که څه هم د افغانستان په نورو سیمو کې د بریدونو او همدارنګه د حملو ریپورټونه ورکړي، خو تر اوسه پورې په مشخصه توګه د دفاع د وزارت د ویان د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزې محمولې د لیږد لمانځلو په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون یاد کړ او زیاته کړه چې د دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نشو کولای. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن په سرلنکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلو بکې له بنگلاديش سره مخ ده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په وینا د لوبا تیر شپه د دې لوبې لپاره افغان ټیم بشپړ چمتووالی لري.
تر دا مخه د افغانستان لسکلو لوبډله په دې سره کې ډېره ښه درېدلې. مخکې د دې نه چې لوبډله د آسیا ته ولاړه شي، دوی پوره چمتووالی نیولی دی. تمریناتې ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روان لوبو کې به هم ښه وځلېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د مسافروړونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وشل شول. ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 19 د امریکا په تاریخ کې یو توره او دردونکې ورځ یاد کړه. نوموړي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته په خطاب کې وویل، موږ دلته راغلي او پوهیږو چې کوم درد چې تاسو د هغې تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسیدلی دی نشو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 19 نیټې د بریدونو په غبرګون کې په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم، کوم چې د دغو حملو طرحه کوونکي اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه، نسکور کړي. خو لاغې وروسته په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل شول. دغه جګړه تر اوسه دوام لري. دا سرلنکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن پاکستان ته د دې هیواد د کرکټ د لوبډلې د سفر پر مهال د لوبغاړي د ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دا د هیواد د کرکټ بورډ ویلي چې د سرلنکا د صدر اعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. دا سرلنکا کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دوی له پاکستان نه غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. دا پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلی چې سریلانکایي لوبډلې ته د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دې لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې په حمله کې د دې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. دغه شان په دغه برید کې شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان هم وشل شول. تر هغې راوروسته پاکستان ته د نړیوالو لوبډلو سفرونه له خنډ سره مخ شول. ټاکل شوی ده چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل ورځې سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شي. او مولدووا روسیه ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې هیواد د ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا غور کوي. نیکولاس پوپیسکو دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د مشرانو د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغو جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترکو المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو اړیکو او هوکړو هم غور کوي. مولدووا چې خپل هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی، له څو کلونو راهیسې ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې هغه هیواد په دې قانع کړي چې د کرملن په مشرۍ له ایرو ایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، کرغستان او روسیه د دغه ټولنې غړي دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې د موسیقۍ خبرونې ته ولاړ شو رپورټونه راخلو. د امریکا بولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا یې ویلي چې د یادې ډلې په وړاندې به په افغانستان کې عملیات زیات کړي او د ده په وینا اوس هم دا عملیات پراخ شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساره نه ولیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یک شنبه په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساره نه ولیدل شوی او دغه عملې به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ ویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په خبرګون چې 13 دوی په کابل کې ترسره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د وروستیو حملو څرنګوالی چې ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند، خو په وروستیو ورځو کې د ازادي راډیو خبریالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی و او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه په ورځ هم ویلي و چې په تیرو څلور ورځو کې داسې سخت گزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې ساره نه ولیدل شوی. امریکا له 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغو عملو طرحه کوونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې کچيري اورپا کې بیا ځلی په امریکا د عملی نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساره کله هم نه وی لیدلې. دوی وی که د هر دلیل لمخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چوي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلی. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دا حملې د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د عطف ټکی بلل کیږي. په خبر پانه کې دولس مشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوال ټولنې د یو مسول غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږی او همدردی مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې یو لکو اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
لا طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډانلډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزوری ښکاره نه شي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شاید د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلي دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له یوې مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات څنګه شي او یو موقته اداره جوړی شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلوماټ د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې وایي که چیرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونې د ویلسن په نوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبرې هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د درغلیو د ادعاو څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړیتوب ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. شغله بولتن د سیشن بی پورس برطرف شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشان امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دوی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. شغله کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول شزی او ماشومان پلورل.
دری استرالیان چې ایران ته په سفر تللی دي په ورستیو کې رپورټونه وایي چې دغه تا لا څو میاشتو بندیان دي. په اړه به د اسمت ساروان رپورټ واورو ورپسې د موسیقي خبرونه خبرې کوي.
وروسته لدی چې آسترالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتبانی ولی ایران تایید کړ چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی چې د آسترالیا اتبا دي او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د آسترالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورځپاڼو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی آسترالیایي ښځې چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پرس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي. د استرالیا حکومت نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. سیدنی مارننگ هیرالد او ایج ورسپانو ویلی چې نیول شوی شزی د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون محصلانی دی او نارینه بلاگر دی. د بریتانیا ټایمز ورسپانو ویلی چې بلاگر ایران ته په سیل تللی و. د استرالیا ای بی سی خبری چینل ویلی چې یو بریتانیایی ول اصل استرالیا